روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د فبروري څلورمه هر کال د سرطان د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي د روختیا نړیوال سازمان دغه ورځ د همدې ناروغي د عامه پوهاوی تشخیص مخنیوي او درملنې په هدف لمانځي د زړه له ناروغي وروسته سرطان د نړۍ په کچه تر ټولو وژونکې ناروغي ده تاسو د سرطان ناروغي په اړه څومره پوهیږئ دغه ناروغي تر کومه حده د مخنیوي او درملنې وړ ده څو ډولونه لري کومه بڼه یې تر ټولو خطرناکه ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی دالیا با تدریسي روغتون د سرطانی ناروغیو د مرکز عامر او د سرطانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري لانه کومه غږ چې ډاکټر سی باوري هم سټوډیو سره وصل شوې دی ډاکټر سی ستړي مشهي راځي په فایل کې په دې خبرې وکړو چې سرطان ناروغي څنګه رامنستکیږي او د نړۍ په کچه دا مهال ولې تر ټولو دویم لوی وژن کې ناروغي بلل کیږي
سلام علیکم او نه کې شلې جناب لیدین صاحب ډیر مننه چې مختم په دې پروګرام کې تاسو دې ګډون بلنه راکړه نو او ټول اوریدونکو ته تاسو د دې پروګرام له طریقې سلامونه لیک پرځین وړاندې کوم سرطان رښتیا لکه تاسو چې ویل سرطان یو وژن کې ناروغي ده او سرطان ناروغي چې دی خپل د انسان په وجود کې کله چې د انسان د بدن او حجرې غیر نارمل حجرې په غیر نارمل ډول سره یا وده وکړي زیات شي د سرطان ویل کیږي نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې سرطان ناروغي په نړۍ کې د زړه ناروغي نه ورسته دوهم ناروغي ده چې خلک وژني دغه ناروغي ما د انسان په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او د تشویش وړ خبره ده او مخکله دي چې د سرطان په اړوند وګورئ د سرطان د ورځې په د منځلو په اړه بحث وکړو ضرور دي چې د سرطان د ناروغي په اړوند ایو عامه په هواي رامنځته کو چې څنګه خلکو کولای شي چې د سرطان ناروغي په اړوند پوه شي او څنګه د هغه اراز لایم پیژني او همدارنګه د سرطان ناروغي لپاره د دوی غدیدګاڅوي چې موږ سرطان ناروغي واکین د تشويش وړ خبره د افغانستان کې
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیمنن لاندې مقدمه او دا چې تاکید وشو چې عامه په هواي باید ورکول شي لکه څنګه چې د دې ورځ شوار هم دا دی چې د فبروري په سلورمه د روغتیا نړیوال سازمان بیلابل روغتیایي مرکزونه او روغتیا پالان خلکو ته د سرطان په اړه عامه په هواي ورکوي ځکه چې عامه په هواي په دې ناروغي کې ډیر مهمه وړین دی او د سرطانونو یو شمیر باندې داسې دي چې کله مخکې نه تشخیص شي درملنه امکان لري او درملنه پیچلې نه ده اسانه ده په دې برخه کې به وروسته خبرې کوو ځکه زموږ هم هدف هم دا دی چې خپل اوریدونکو خپل افغانان د دې ناروغي د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څه سر ورخلاص کو او هغه ناروغي چې په سر کې تشخیصي که هر مریض وي که سرطان وي که نور وي درملنه بیا اسانه او پیچلتوب نه وزي مننه ډاکټر صاحب دغه سرطانونه په باڼو باندې هم وي شو په سر کې څو باڼي لري او کوم ډولونه داسې دي چې په افغانستان کې ډیر لیدل کیږي نظر نور نړۍ ته
جناب لیدین صاحب سرطانونه خو د انسان د هر غړي جدا جدا سرطان دی مثال کیدل شي سرطان په مخ کې رامنځته شي سرطان په سینه کې خصوصا په خزو کې رامنځته شي او سرطان په د سږو د کولمو د برخې د معدې او د مری د برخې سرطانونه رامنځته کیدل شي په دې کې د دوی وخامت چې کوم یې ډیر وخیم دی هغه د هغه غړي په هغه د نازکتیا پر اړه لري مثال د دماغ سرطان چې دی دا نسبتا ډیر وژن کېدی او بل یو مهمه خبره دا چې د سرطان په اړوند چې کومې بڼې ډېرې په افغانستان کې په خزو کې د سینې سرطان واکن چې ډېر زیات او دوهم قدم کې د مری سرطان دی او په نارینه وو کې د مری او معده سرطان ډیر دی او دا پیخي په افغانستان کې زیات دي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکول کله څنګه چې تاسو هم تاکید وکړي چې هڅه وکړو چې د همدې ورځې په مناسبت خلکو ته یو څه عامه په هوای ورکو تر څو دوی سره ممرسته کړي وي چې لکتر لګه هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي هغه په وخت تشخیص شي په وخت درملنه وشي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره واصل د ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه وري.
سلام علیکم لوجن صاحب، سال شه بخیر
و ډیر مننه سلامات اوسې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د سرطانی ناروغي په اړه مشخصه پوښتنه لرې؟
کله محمد عادل د روزګان څخه خبر کوم.
که مهرباني وکړئ عادل صاحب،
مزه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي. ډاکټر صاحب ته مزه پوښتنه ده چې په افغانستان کې د دې مرزي علاج کیږي کنه کیږي؟ بل لږ شي چې معنا دغه مشره وشي چې پر کوم برابر څنګه ستان تخت کیږي د څنګه خورو سره دا موږ انسانان ساو کو چې خورو چې شنه خورو چې خدای هم د دې ناروغي څه وساتي. او بل دغه راتوي چې افغانستان کې دې درملنه کیږي کنه کیږي په نړۍ کې کیږي کنه کیږي. یو سلام اتل صاحب ته وسلام.
ډیر مننه کور ودان عادل صاحب له روزګان چې اړیکه مونی ولا پسل پوري پښتنه وي موږ ولي کلی اتمان به ورسته ځوابو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي.
سلام علیکم ګلالای ترن د کندهار ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه پدرنه کوم. د ډاکټر صاحب سره ما پښتنه و شل کال کې د نامه د غټیل ور لکه د ګوت سار دغه کندهار یو منډه کپتان صاحب د ما نو ما دا خو به خطرناک نه و ما پر غیال د نزدې فزاد ما دا یو شل کال کې د پاکستان کې وسدل ما د غرايس
خا دغه مریم مرغړای چورته وای د بدن په کوم ځای کې مودای
لا د نامه غټه چې لواله ده بس لکه د ګوچ سار دغه نه کدار پر غال ولار نه غړسوي دي نه دارت کې نه شای کې کار سره کوم خاري کارم پالم پر موچ کې مال نو دا خو باندې د تداوی غواړي کنه دغه پښتنه و ډاکټر صاحب.
خا ترین سپ تاسو سره په لیکه کې پات شي زبر ډاکټر صاحب نه هله وکم چې تاسو سره خبري وکړو. ډاکټر صاحب تاسو د ترین سپ په پښتنه باندې پوه شوي چې غواړي اضافه معلومات لري واخلې؟
بالکل نو دا چې د کوم مرغړې په حساب یو خېلو دا دا چې د شلکلې چې وتلی او زیات شوی نه دی کم شوی نه دی دا ان شاء الله مشکل نه جوړوي او کوم خطرناک څه نه دی او دا کېدلې شي چې دا ډېر وخت چې د پوستکي کې دا سي احساسي کې د مرغړې په شان هغه د چرب یا شهم چې د لاندې راتل شي وي هغه ان شاء الله د دې دمر د تشويش وړ خبره ده.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. ترين صاحب ډېر مننه چې اړیکه مونږ نیولې. کور ودان ورسته به تاسو پر دې ستونزه باندې ډاکټر صاحب نور رڼا هم واچوي ممکن.
السلام علیکم.
او ډېر مننه بل اړیدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ غږ مو استودیو سره واصل دی خبري وکړئ.
السلام علیکم. سلام تاسو ته جوړ ای علامه تو روز ورته په جامو پټو کې ده. زه یو پښتون او محترم دی او سیاست ته باندې کې ځانم.
مهرباني
دا خدای ټول مریضان تاول خو شفا جل کامل خط نشي وو ګرځي زه یا څو دې مریض نه وساتي اول زما څه ضروري دی خدای پاک دې څه کې هغه د مریض ته راکړي دا د ما بیا ډېر په سخت څنګه باندې جناشه فانه کې عملیات هم لو کو او بیا خوشو يم دې به ټول تسلیم مسوم راغلي خو څه درې سلو کال کېږي چې مطلب دې تسلیم مو سندې کې دي او د وطن د خارج ته لې خارج کې دي داګه دا معاینات اوس قبول پکار دي کنه دي یکم معاینات ولو څه کوم معلومات څه چې هغه د مرزي په څیر دا څه وي دي کنه دي دې باره کې موږ په پښتنه کوله محترمه.
تاسو زوی چې عملیات مرتو کې د کوم ځای سرطان درلود چې بیا تاسو ورته عملیات وکړه؟
اغه 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 لګیدل ولا دیو. ها تو اغه نه پخښه يم ماشاءالله.
خا خمنانه کور ودان سلامت او سید د غوریدون کې غاک سم ناراضی ماته خو دومره پوښوم چې زوی ته سرطان ناروغي په خشه او بیا عملیات کړی ل عملیات ورسته زوی رغیدل دی اوس پښتنه کې چایا تعقیبی معاینات وکړه کنه کور ودان راډیو ته غوښه یاتمن به ورسته درته ډاکټر صاحب جواب در کی یو بل اوریدون کې همرا خلو بیا رازو ډاکټر صاحب باندې چې د پښتنه ډیر نسی بیا به اوریدون کې ورسته نور راوخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
السلام علیکم لدین سرطا او دادی رادیو فولو کارکون که و ریدون که تا او خاصتان دا فدر وار ملمان دکتر سب سلام و نوائی
کور ودان تو خیصف سلی مشای میره بانی
من نه یو خو زمر یو دیر و اندیوالانو مفت پیشنیهات کرده ستاسی در وقتی ها در جوان شکمانی تا وقت که دادگو مرزی دا پار یو متخصیص دکتر ملمکی سی آغا دغه اولاد څنګه کیږي اټینی په دې حق له د پیشنهاد مستفسر د ستاس خوله راډیو سره د تلری نو په بل هفته کې تاسو د ډاکټر پیدا کی چې هغه د اولادې په اړه کې نو یو څه معلومات ورکړي او د پیشنهاد دا یو وراسو دی ته سرستان سرطان وسیله زیات پیدا شوی ده موږ ته متخه کې هم دا وجود لري خو تر ډیره حادثه موږ احساسو او وینو یې دا نوسین خلک چې په بل تعبیر سپینګری خلک د دې مرضی سره ډیر مخامخ کیږي نو ځوانانو ته ډیر کم پیسی خو بیا هم دغه شي دغه سره هم ځوانان هم ورسره مخ کیږي نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د افغانستان په کوم وختن کې یا په کابل یا په کندهار کې دا سه مرکز ته سیمور له هغه سره پر دې تکسو او بل دا مرض ساري ده یا په بل تعبیر اخستون کيده او ارسي ده او که ارسي نه ده په میراث د چاته پاتېږي نو دا زما پوښتنه دي مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب محترم تاسو اتمن د پښتنه ځان سره لیکلی دی او ریدلی مودي ما هم ځان سره لیکلی نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب زه مایک تاسو ته سپارم تاسو دغه د اوریدونکو د روزګان چاړي کني ولې واتل محمد عادل بیا ترين صاحب او دغه راز تو حساب ته د پښتنه کې جواب کړئ
نو اول اوریدونکو پښتنه خدا جواب دا وی چې د سرطان ته دا وی چې دا درې برخې لري چې یو د جراحي برخه او بل د داخله کیموتراپی یا ټارګټ تراپی یا هورمون تراپی دغه دی یعنی د داخله د کیموتراپی په هغه استلا واکسین چې ورکول کیږي دا برخه و دریمه برخه شواده په دې کې دوه برخې په افغانستان کې جراحي او په د داخله کیموتراپی برخه کې یا ټارګټ تراپی هورمون تراپی کې په دې کې مشکل نشته او په تشخیص کې هم مشکل تر ډیره نه یوه فیصدونه زیات حل او بل پات شو دریمه برخه چې هغه شو دی فعال لپاره بیا مریضان بهر استول کیږي د هغه تداوی لپاره امکانات په افغانستان کې نشته دغه مسله او دوهمه مسله د دویم اوریدونکو چې کوم کتل لرله یا مرغړې لرلو په اصطلاح په ګېډې په برخه کې دا چې دوه نه پاساس شل کال کې چې نه زیات شوی نه کم شوی دی دا کله شي دی جوړ لاندې شه هم را ټول شي وي او ډېر د تشويش وړ نه دی او کچيري دا برخه زیات دله او سایز یا د اندازې زیات دله او درد پیدا کول کول شي د ډاکټر سره شي هغه به معاینه کوي او ځینې کچيري ضرور ځینې معاینات ورته کوي او کچیر ته د شک کوم د کومې ناروغي اور باندې کې راکول شي چې هغه تخصصي مرکزونه ته معرفي کی خو د دې په وینا ان شاء الله کوم د تشويش خبره نشته او دریم موضوع چې دا دریم اوریدونکو کومه پوښتنه وکړه په دې کې سرطان ناروغي چې دی الا یو کس ته بل کس ته ندي ساري نه دی او د یو بل پښتنه چې په نیو وخت کې دوه کړه چې کول شي یو پلانونه نه بچانو ته لاړ شي یعنی ارسي په حساب شي چې ارسي دی او د کې دي ناروغ شته چې په دې کې د غادي فامیل یا د کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري چې حتمی نه ده چې سل شي سره ولې کوم فیصدي یو خطرې فاکتور ده یعنی کله شي چې هغه څوک چې مثلا یو اوله درجه خپلوان چې د سینې سرطان ولري هغه کې د اوله درجه خپلوان کې د سرطان د پیښېدو چانس زیات دی او دا غي خطر پکې زیات دی او حتمی نه ده چې باید پاره کې سل په سلو کې د سرطان رامنځته شي نو دا ارسی د ځینې برخې کې کېدل شي او ساری نه ده یو کس نه بل کس نه دی
بله او یو بل اوریدونکو چې غاګي هم سم نه راته زه په خبره ډیر پوه نشول مزه دغه کیفیت خراب او خو یوازې دومره ویل چې زوې په دین اروغي باندې اخته وو بیا عملیات ورته کړی عملیات نو وروسته روغ شوې دی آیا وای تعقیبی معاینات ورته ضرور دي
حتمًا هر سرطان اروغي چې هر ډول دی تعقیبی معاینات د ګایډلاین مطابق خپل معاینات لري چې هغه درې میاشتې کې شپږ میاشتې کې کال کې باید یو خپل معالج ډاکټر سره باید په تماس کې وي ترڅو دغه ناروغي بیرته راستنه نشي ځکه د دې ناروغي یو مهم خاصیت دغه دی چې بیرته راستنه وي
ومننه کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته وروسته لګ نوبات ورکوز یو بل پښتنه کوم دلته غي اوریدونکو هم مخکې ورته اشاره وکړه ستاسو په تبصره کې هم معلومه شو چې د سرطان یا پښتو کې چورته چنګاخ وایي یا په انګلیسي کې هم کانسر بولی دا خبره د انسان حجرې چې کله زیات شي په وجود کې نو د سرطان رامنځته کیږي او غیر خیم په دې انزور کې ښکار چې د انسان په وجود کې تقریبا په اکثره ځایونو کې او ډول دانا چې هغه دانا به د ډیر بیل بیل ریخي چې هغه حجرې دي په عام اصطلاح کې ورته ریخي وایي پیدا کوي یو اوریدونکو هم مخکې پښتنه وکړه ما سره هم دا پښتنه ده چې تر ډیره لامل څه دی چې د انسان په وجود کې د حجرې زیاتېږي او بل اخر سرطانونه رامنځته کیږي دا د انسان په وجود کې لدی باندې نو د غیو څور د نن کېږي کوم وایروس غوندې یا باکتریا غوندې او کنه خپل وجود کې مثلا په خپل سر د سرطان ناروغي یا د سرطان زړې را پیدا کیږي
دا موضوع داسې چې د انسان په مختلفو برخو کې د انسان حجرې په معمولی ډول سره د زیاتېدو په حال کې دي زیاتېږي نو دا د دوی زیاتېدل یو کنټرول لمخې تر سره کیږي د دوی زیاتېدل په یو کنټرول کې دي کله چې یو حجرې ته دوه حجرې جوړېږي دوه ته څلور حجرې جوړېږي دا د خپل هغه سیل سایکل چې ورته وایي خپل دوره سر تر سوي نو په دې دوره کې چې کله یو حجره په دوه حجرو لونو حجرو تقسیمېږي دلته د دې زیاتېدل یا په دوه حجرو باندې ویشل دا د لکه ما مخکې ویل چې د سایکل کې چې کله مخکې ځي نو دا کنټرولېږي تر کنټرول لاندې وي یا کله چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځي نو په دې په منځ کې یو چیک پوینټ موجود وي چې تر څو دا حجره په اني وخت کې وګوري تر څو نارمل دی او کنه دی د لاغینه وروسته مثلا ډول سره بل چیک پوینټ رسیږي او وروسته بل چیک پوینټ رسیږي تر څو دا غادي ویشل کېدو مکمل شي کله چې دا چیک پوینټونه ستونزه پیدا کوي دا چیک پوینټونه خپل پروتینونه دي په دغه پروتینونو کې ستونزه پیدا شي دا تجینی دی هغه ډی ان ا جین موټیشن له وجوي او یا مثلا جین وایروسونه دلته مداخله وکړي چې دغه چیک پوینټونه چې د حجرو نارمل پروسه پکې چکیږي دغه لمنځه لاړ شي نو کله کله په غیر نارمل حجرې لدی برخو څخه تیریږي چون دلته دغه چیک پوینټونه خپل کار سم نشي ترسره کولای کله چې غیر نارمل حجرې دوران ته یا حجروي مرحلې ته داخله شي نو د دوی حرکت د دوی زیاتوالی لا پسې سری کیږي کله کله داسې کیږي چې دا مختلف لاملونه خصوصا وایروسونه کولای شي دغه پیښه رامنځته کړي نو په نارمل ډول سره حجرې زیاتېږي ولی کله حجرې غیر نارمل بڑا اختیار کړه او په غیر نارمل بڼ اختیار څخه ورسته دغه د دې د دوه سرعت زیات شو لکه کنټرول وته نو حجرو زیاتواله چې هغه نارمل حالات نه زیاتېږي یعنی وې په ځای ته چې سل حجره مثال تولید شي لزر حجره تولیدي چې دا حجره دی او تومور په بڼه را څرګندېږي کله چې تومور په بڼه را څرګند شي دلته دوه کار رامنځته کیږي یو خدا چې د دوی خپل تکثر او بقا لپاره باید زیات غذایی مواد مصرف کی چې وجود د غذایی کمښت سره مخامخ کوي او اېنی وخت کې د دې کتلې رامنځته کېدل کولای شي چې مقابل د څنګه غړې میټیله کی او د هغه وظیفه ګډه وړې کی. او په عین وخت کې مثلا مونږ د مری سرطان وایو، کله چې مری سرطان رامنځته کېږي په دې کې چې کله د حجرو شمیر زیات شي دلته یو زخامت رامنځته کېږي، ډبلوالی چې مونږ بیا ډوډۍ نشو تیرولی. چې ډوډۍ نشو تیرولی نو موږ د غذایي کمښت سره مخامخ کېږو. نو په دې مورد سره کولای شي چې مختلف لاملونه، وایرسونه او ځینې جینټیکي بنیادونه دغه کار رامنځته کړي، او حتی ځینې بکتریاوې هم کولای شي او ځینې نور خطري فکتورونه. مثلا موږ د سیګرټو یادونه کوو چې صحت لپاره مزید د سرطان رامنځته کیدونکي دي، او همدارنګه نور د ځینې داسې ځایونه چې مثلا چې هلته په کاري ساحې کې ځینې کاریګر ورسره مخامخ کېږي، اسبسټوزس په نوم ځینې مواد چې سږو ته داخلي د سږو سرطان رامنځته کوي. مختلف فکتورونه دغه نارمل پروسه برهم کوي، ګډوډوي، او په نتیجه کې د سرطان رامنځته کېدو باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، دلته پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دوه اوریدونکو همدا پوښتنه لیکلې و، نو په دې لچې د دوه اوریدونکو چې امین الرحمن زادران دی او ګلستان صادق دی، د دوه اوریدونکو پوښتنه جواب شوی وي. تاسو ډیره ښه تشریح کړه. وروسته به الګ زر په دې نه خو نه خانو هم تم چې کله دغه حجرې زیاتېږي د انسان په وجود کې، او دی غده یا هم دی و تومور شکل نیسی د انسان په وجود کې نور کوم نه خني خاني څرګندېږي. خو اوریدونکو ته نوبات ورکو، راځي چې د دوی پښتنه تل مخته لمړی توپ لري. د دوی پښتنه واورو بیا به هم تاسو مخته ځو.
روغتیا د ژوند شتمني.
کما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر نه روغه شه ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. تاسو کوم ځای نه اړ کېنی ولې او کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم قدرمن نودین
صاحب. علیکم السلام. استړي مشهي
محترم
مہربانی
مہربانی مہربانی محترم ڈاکٹر
کور ودان عابد صاحب، سلامات سے پزل پوری پختنی وی درمل او واکسین هغه سدی چې وروسته ما هم غوښتل پختنی وکم، خو خدای چې تاسو دغه پختنه مطرح کړله. ډاکټر صاحب، د عابد صاحب پختنو ته براشو، که څه هم هغه لومړی برخه د پختنی مخکې جواب شو چې څو ډولونه لري، هغه تاسو ویل چې د انسان د وجود هر برخه ممکن په سرطان باندې اخته شي او هر برخه په بیل په بڼو کې حسابيږي، خو دغه د عامه پوهاوی یادونه وکړه چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او د عامه پوهاوی په برخه کې وای اساسي نقش څوک لري، او دغه راځي ویل چې د نړۍ په کچه درمل یا واکسین ورته تولید شوی دی د سرطان درملنې ته کنه.
بالکل، دا ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په دې باید سره پوه شو. دا نړیوال ورځ د سرطان د نړیوال ورځ چې څلورم د فبروري د هغه مقصد هم یو یوازینی او مهم مقصد همدا ما پوهاوی دی، او موږ هم په دې برخه کې ډیر ستونزې لرو. بد وختانه په افغانستان کې چې کله یو ناروغ په اطراف کې پیدا کیږي، هغه اول د دې ناروغۍ د اولو علایمو او نخو څخه خبر نه وي، نو دای تر ډیره وخت پورې ډاکټر ته نشکللې او کچېره ځینی مخې مخانی په کې راختره کیږي په کلی کې هغه ریواجی ډاکټر یا کوم د دمګری د خلکو ته مراجعه کوي چې بیا په دې ناروغه د علایم لپاره غیلا خوا ځینې سپارښتنې وته کیږي چې په دې کې تقریبا یو 15-16 ځای چې بیا راځي د ولسوالۍ ډاکټر ته او یا د ولایت ډاکټر ته راځي او هلته هم ډېر سطحي برخورد د دې مریضانو سره کیږي چې هغه په دې معنی چې ناروغ په ځینې هغو تداویو او دواګانو باندې اچول کیږي چې هغه د دې ناروغۍ سره ربط نه لري، یعنی تشخیص یې غلطیږي تر څو چې موږ ته مریض رارسیږي تخصصي شفاخانو ته. په دې تقریبا یو کال تیر شوی وي چې هغه ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي او پیشرفت کړی وي او دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو چې یو خپل میندې خویندې خپل ورونه خپل پلارونه د سرطان د ناروغۍ په لومړنیو نښو باندې پوه کړو. او دویمه خبره ده چې کله دې په نښې پیدا کیږي دوی باید چا ته رجوع وکړي او اخره کې د هغوی تداوی او تشخیص خبره کیږي. اول په دې چې موږ ډېر ورسره په او موږ ډېر ورته په اندېښنې کې یو د عامه پوهاوي په اړه خو موږ سره چې ډېر نقش لوبولی شي هغه زموږ د مسجد د ملا امامان دي، هغه علما دي، هغه د پوهنتون او د مکتب استادان دي، هغه زموږ د کلي ولس هغه ځوانان دي او سپینګیری دي چې په کلي ولس کې نفوس لري او هغه کولی شي چې خلکو ته په دې اړه یو لارښوونه وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې راکمې شي. دا ډېر یو مثال به زه تېرې ورځې د نن ورځې یو مثال درته ووایم. یو ناروغ دی چې هغه له پکتیا راځي، هغه یو کال مخکې سرطان تشخیص شوی ولیدي، هلته یو دمګري ته ورځي، هغه د یو کال دته دمونه توصیه کوي چې نن ورځ ما ته مریض راځي او مریض چې ګورم د معایناتو نه وروسته ناروغ دغه ناروغي چې د سینې سرطان یو سږو ته ځیګر ته ټول هډوکي ټول برخو ته خپریږي او ناروغ ډېر په بد وضعیت کې راځي. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید اول په دې برخه کې مبارزه وکړو، عامه پوهاوي کې. او کله چې عامه پوهاوي کې موږ مبارزه کوو اول عام خلکو ته، دویم قدم کې زموږ ډاکټر صاحبان سره هم هیله دغه دی چې کله تاسو د داسې یو ناروغ سره مخامخ کیږئ چې په دې برخه کې تاسو له سرطان سره مشکوک کیږئ چې دا ناروغ سرطان ګواکې سرطان ولري، نو وینه مې هیله دغه دی چې دغه د سرطاني مرکزونو ته راوستوي. دا د دې یو لړ مثال. یو بل داسې بیانوم چې یو ناروغ د مثال کله چې راځي غیر تخصصي شفاخانو ته راځي یا غیر تخصصي ډاکټر صاحبان ته راځي، هغه که چېرته د سینې کتله ولري، مخکې له دې چې د هغې معاینات وشي، د هغې ناروغۍ نوه معلومه شي، د هغې ناروغۍ سټیجنګ یا هغه مرحله معلومه شي، ډایرکټ له هغې ته یو اجرایي پروسه اجرا کیږي، پروسیجر ورته اجرا کیږي چې دغه وروسته چې معاینات په موږ ته مریض راځي، چې مریض دغه معاینه چې کله چې دوی دغه کتله اخلي 50% یې معاینه کوي، خو 50% دا معاینه کیږي هم نه. کله چې دوی تشخیص راځي سرطان د هغې نه وروسته موږ مرکز ته مراجعه کوي چې موږ هغوی ته ځینې نور پرمختللي تشویري معاینات ورکوو، سی ټي سکن یا ام آر آی معاینات ورکوو، هډوکو ته مرسېدلې او د بدن نورو برخو ته. نو په دې برخه کې ضرور نه و چې دا مریض باید عملیات شوی وای. نو اول د عامو خلکو لپاره عامه پوهاوی، دویم د ډاکټر صاحبانو لپاره که څوک چې ما غږ اوري دا ډېره اړینه دی چې سرطان ناروغ چې مشکوکېږي ورباندې چې سرطان دی، هیله مې دغه دی چې هغه د کابل کې تخصصي روغتونونو ته رالیږي تر څو کله کله کم کومک چې جراح یا ډاکټر صاحب فکر کوي چې دې سره زه کومک کوم، هغه په داسې یو مل پرکټس باندې بدلیږي چې ناروغ ژوند او حیات هغه کولی شي چې د پایته کې کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. هغه د پښتنې یو جز پاتې دی، وای درمل او واکسین ورته شته کنهسته که تاسو
ورته دی. وای دا مطلب په دې برخه کې موږ خلکو چې دغه یوغه تعبیر غلط تعبیر شوی دا خبره چې دا واکسین دی. دا اصلا واکسین هغه څه کوي چې مخکې له دې چې ناروغي راځي یو ځینې مواد د واکسین په نوم زر کېږي تر څو هغه ناروغي انسان ته بیرته نه شي. خو دغه چې دی د واکسین په نوم چې موږ خلک عام خلک یادوي دا کیموتراپي دی. کیموتراپي چې دی شته هغه د ناروغانو ته په مختلفو ستیجونو په اساس تطبیقیږي او ناروغ ورسره شفایت کیږي. او غیر د دینه د دغې ناروغۍ ځینې ریسپټرونه او ځینې نور ځانګړنې چې پیتالوژي معایناتو کې موږ ګورو د هغې مطابق ځینې ټارګټ تراپي هورمون تراپي یا دغه هغه درمل هم شته دي چې دا د ناروغ د ناروغۍ په ورته کولو کې ډېره مرسته کوي. او داسې مریضان موږ ګورو چې 15 کاله 20 کاله کېږي د سینې سرطان ناروغان دي او شفایاب دي او نارمل خپلې زندګۍ ته ادامه ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو نور هم په تمه دي چې ورسره خبرې وکړو. زه یو پوښتنه کوم یو اوریدونکو ته راګرځو چې مخکې توخی صاحب هم ورته اشاره وکړه، تاسو په علی آباد تدریسي روغتون کې د سرطان د مخنیوي یو څانګه لرئ، د کابل نور کوم روغتونونه دغه ډول فعالیتونه کوي یا دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟ که چیرته اوریدونکي مشکوک وي ځان باندې په ځان باندې شک لري، خه د چي همدې مرکزونو ته مراجعه وکړي. کوم روغتونونه دي ډاکټر صاحب؟
یو روغتون د سرطان ملي برنامه چې مخکې په جمهوریت شفاخانه کې فعالیت کولو، اوس د ابن سینا صدر ابن سینا په تعمیر کې خپل فعالیت کوي. او په کابل کې یو دا دولتي مرکز دی، یو د علی آباد دولتي مرکز دی. دینه غیر په اطرافو کې یو په مازار کې دولتي مرکز دی چې ابن سینا حوزوي روغتون کې موجود دی، او یو په هرات کې حوزوي روغتون کې هلته یو مرکز شته دی. دغه څلور مرکزونه دمګړې په افغانستان کې فعال دي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم ماشاءالله زیات دي او ټول په زړه پورې پوښتنه لري. راځي چې د اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
سلام علیکم لوزین چې محترم نیک هلی تاسو او تاسو محترم امام متفصل
ته. ډیره مننه. کوم ځای نه مواړی کني ولې او تاسو هم کوم پوښتنه لري؟
ابو سعید نیازم ول لقمان ول دلنګر ول سوالیت سمې اړیکنی ول دا متخصص خیاب ختن لرم. زما مرجانه تقریبا یو 15 سالوي خرد مخ کې دا یو برس نوینه تلله د امنګ کابل ته انتقال کړه. کابل کې نمون تبا مهنات لیکل ایم ار ای و نور پتالوجي مهنات خو بیا په مهناتو کې نتیجه معلومه سره سیدا برس کینسر لري ملګنسی. بیا نو تقریبا د شپږوش په مخ کې په جمهوریت شفخانه کې ورته عملیات وکړو. اوس یې نو عملیات په خیر سره خلاص شوی. متخصص نه دا پښتنه لرمه چې دا نور کیموتراپي ته ضرورت لري او کنه. او نور د محترم اوریدونکو ته یو پیغام لرمه چې زمونږ په افغانستان کې ماشاءالله ډېر متخصصین شته، ډېر په اخلاص ډېر په مینه محبت خلکو ته تداوی کوي او مفت عملیات ارسه ان شاء الله امکانات زمونږ په وطن کې وڅښته. موږ مخکې دا فکر کاوه دا امکانات په افغانستان کې نه، وزما مرجان از خپل اور سره کابل کې وما ټول ډاکټران ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره خلکو خدمت کوي.
ډیر مننه نیازی صاحب، سلامت او سي کور ودان. دا شکر چې تاسو مورکي روغه شوې ده او پر وخت مو اقدام کړی دی، یعنی ډیر مو زندول نه ده. سلامت او سي په دې لچ اوریدونکو کتا سم خدای مکړه دغه سیستم سره مخامخ کیږي. ناروغي درازي هغه وخت نه ګوري، زمان نه ګوري او ستا شرایط نه ګوري چې د تا اقتصادي وضعیت ښه ده خراب دی. نو هغه راځي مصیبتونه دي راځي پیښیږي. نو ښه ده چې د ځان ساتنه فرض ده، سړی دفتن اقدام وکړي او درملنې لپاره لاس په کار شي. کور ودان نیازی صاحب بل اوریدونکو بره واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبل کوم محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته وایم او ډاکټر صاحب ته علي دې وکړو جوړ بس.
سلامات او صحت ال صاحب بخې چې مخکې مو اړیکه سم نه و په دې لچې دا ظلمو غږ صحیح وورو ادامه ورکړي مهرباني.
قربان سم خدا پاک دې خوشاله ک یو سلامات دوه صاحب ته وایم. الدین صاحب محترم د ډاکټر صاحب محترم صدرې پښتنې لرمه دا چې تاسو موضوع په سرطاني مرزي باندې راګرځي او خو خدا پاک جل جلاله د ټول مسلمانانو څخه دا غافت لري کې کبه څوک تاسو خدا پاک جل جلاله د اجل شفا ورک خدای مسلمانانو په دې مرزي نه اخته کې. محترم اسد الله الدین صاحب زما یو ملګری و تیر ورځ ما ته زنګ والی د غلور ولایت څخه د فراد ولایت دغه د وسپونی پولی کچت ګولې چې په دغه باندې لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه چې په خلکو کې اما په هوایم نشته. نو ماته ویل چې اتل صاحب ماته ډیر کسان وایي چې دا د پولی کسیب ګولۍ دا د اوسپنې دا سری ګولۍ په اکثره دولتي کلینیکانو کې ورکوي دا میرمنو ته. نو زموږ په مسجد کې ټولو کسانو ویل چې دغه دونه ضرر لري تاوان لري. په دغه هڅه د ډاکټر صاحب یو څه عامه پوهاوی اورېدونکو ته ورکړي ځکه ازادي راډیو داسې کور دی چې نه اوري. او په سراتني مرضی باندې دغه درته وایم محترم اسدالله الدین صاحب چې دا تاریخ چل لري کنه لري مثال کړئ چې کا پخته یا مثال د خبرې پلار پخته شوی د وخت په تیرېدو سره یاد د پاولادو کې یاد د پلمچانو کې څو کېدای شي پخته شي. او دوم پښتنه مدار محترم اسدالله الدین صاحب چې دلته په افغانستان کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې په سرطان مرضی باندې چاخته کیږي اکثره د میډیا په سرطان باندې ځوانان نخته یا سپینځوی د تخو مرکز سره نخته. لامل د دې چې شریعت د خلک خوراکو ته تاملرنه کوي مثال د خبرې کبل تشويش دي. دا دوه پرتل نه ډاکټر صاحب اجازه کړي په خوشاله سم دي
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب د کورنۍ تاریخي په اړه مخکې ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي چې یو څه رول لري ارس یا کورنۍ تاریخچه. اما ډیر نه بیا به هم ډاکټر صاحب ته ورسته نوبات ورکو چې لاندې درته جواب در کې یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبري وکړي چې منتظر پات نه شي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ موصل د استډیو سره غاګ موصل د وروره خبري وکړئ او دا غوړیدون کې فکر کوم بل چا سره خبرې کوي اوریدون کې استاسو غاګ موږ سره وصل دی لطفا خبرې وکړي. زه فکر کوم دا غوړیدون کې زموږ غاګ نه اوري بیرته بل اوریدون کې تنوبات ورکو د سره خبرې وکړي. او غاګ ماورو مهرباني ستړي مشي.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
اسدالله جان سلام علیکم تاسو ته او تخنیکی همکار او داسې ډاکټر صاحب ته وایم واکین سلطان ناروغي د رسېده په دې افغانستان کې او درملنه څنګه امکان لري او څه لار او چارې مشت ډاکټر صاحب راوښي واکین بلاز مش په کورنۍ کې دا نه فزو چې سلطان ناروغي له عمله او پاتور او ډیر کابل کې بوتله کابل نه ورسته زیارتو ته بوتله زیارتو ورسته هم د درد نه تازه او پاتور
خ بس الله پاک دې تاسو تاجرونه درک چې دغه میرمنه وفات شوه د سرطان ناروغي باندې کله چې سرطان یا هر بل ناروغي پرمختګ کې په وجود کې بیانو وجود ورسره کمزوري کېږي د وجود مقاومت صفر کېږي بیانو هغه درمل او درملنه هم کوم ځای نه نیسی. نو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب اوریدون کې خو زیات دی راځي اوریدون کې به دقه منتظر کو چې د پښتنه ډیره زیات نشي. دغه ابو سعید نیازی ورور چاړي کني ولې وای مورجان ته عملیات کړی دی د سینې یا د تی سرطان درلود اوس وای لنی کمرغه چې خسبه ده فقط پښتنه دا وچا یا وای کیموتراپی یا مغه د موږ تاسو په افغانانو کې د واکسین پونم باندې عام دی د سرطان ناروغي په برخه کې دا وای ورته وکړو ادامه ورته ورکو کنه.
بالکل نو په دې کې مهمه مسله دا ده چې کله یو مریض عملیاتي عملیات نه ورسته پیتالوژي نتیجه راځي هغه مطابق هغه پیتالوجیست چې چورته یا ورته کیږي د هغه ځانګړنو په اساس مریض ته کیموتراپی هورمونل تراپی ټارګټ تراپی دا ټول ورته ورتول کیږي. خدای دې خپل او ډاکټر صاحبانو سره چا چې کوم ځکه عملیات شي هغه سره د تماس کیږي او اني وخت کې نور خلک ته دا وایي چې سرطان ناروغي باید تر ډیره وخت کلونی کلونو وخت لپاره باید ډاکټرانو پر تعقیب لاندې وي. او دویم قدم چې هغه یو بل ورور پښتنه وکړه چې پولیکاسید ګولې زنانه تورکول کیږي هغه هغه زنانه چې خصوصا د هغه د ماشومان د زګیدو په عمر مرحله کې هغه لپاره دا ګولې ضروري دي او سرطان باندې کوم اغیزه نشته چې سرطان پیدا کی هغه لپاره کوم خطر وي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب دا پښتنه مو خده چې جواب کړل زین وخت د دوا او پاړه باندې هغه څوک متاسفانه سرګندونه کوي چې هغه نه تبابت مسلک وي نه تبابت لوستي وي اما خپل ممکن په سلګو نظر کسانو کې یو کس باندې او دوا ناوړه غیز وکي اما دا بیا په دې معنی نه چې دغه دوا پاړه باندې دی یا د مخ درمل پاړه باندې دی نور څوک قضاوت کوي عام کسان چې مثلا تبابت مسلک نه وي او زموږ تاسو په ټولنه کې دغه شایسته چې ځینې وخت ځینو ناروغي پاړه باندې حتی د کورونا پاړه باندې لا هم ډیر خلکو نه منل چې کورونا دغه سی وایروس راغلی وي دغه سی وبا راغلی وي مګم ومریدل چې په افغانستان کې د مغي وبا پر محل باندې څومره کسان مړ شول، ډیر دغه کسان و چې سهار به پاسېدلې، مثلا د فیسبوک دغه پاڼې به له فوتې اعلانونو نه ډکې وې، او که چېرته احتیاط سوی وای، تدابیر په نظر کې نیول شوی وای، شاید د ډیرو کسانو د ژوند د مرګ مخه نیول شوی وای. په هر حال او ډاکټر صاحب، تاسو بیا خپل تبصره پی وکړئ. د معدې د سرطان په اړه هم تاسو پوښتنه وکړئ، وای چې د دې لامل څه دی، آیا خوراکونه دي یا اوبه دي؟ ځینې وختونو کې خصوصا په لویو ښارونو کې پاکې اوبه هم نشته، پاکې اوبه ډېرې کمې دي چې وڅښل شي.
یوه خبره دی، هغه بل وروسته بیا دویمه خبره هم توصیه مې دا ده چې هغه میندې چې کوم اولاد ولري، په ګډه هغې لپاره پولیک اسید ګولې په اولو 12 هفتو کې بېخي ضرور دي. که چېرته یې کومه مور دا وانخلي، نو کېدلی شي چې هغه ماشوم یو قسم مریضي پیدا کړي، سپینه بایپیډه ورته وایي، چې هغه د ملا ساحې کې دغه د ملا تیر بند چې دی دغه سم نه بندېږي، او دا بیا ډېر مشکلات رازیږوي، او مریض حتی د مرګ وخت سره مخامخ کولی شي ماشوم. یوه مسله په کې مهمه. او دویم د معدې په اړوند، د معدې او خصوصا د معدې او مرۍ ترمنځ د کومه ساحه ده، دغه ارتباطي ساحه ګیسټروزوپیجل جنکشن چې ورته وایي، دغه سرطانونه په افغانستان کې بیخي زیات دي. په دې کې موږ ډیری وخت چې مریضانو نه تاریخچه اخلو، موږ عجیب واقعات سره مخامخ کیږو. حتی یو میاشت مخکې یو مریض چې 40 کلن مریض و، یعنی دا ډیر کم عمر دی، او دا ډیر حیرانوونکی دی چې هغه د مری او د معدې ترمنځ دغه برخې سرطان ولري. نو هغې نه پوښتنه او ګربېګنو کې اکثره چې زه ناروغانو پوښتنې کوم، اوله پوښتنه خو زه ډیر وخت دا کوم چې ګرم شیان، ډیر ګرم شایان او یا مثلا ډیر ګرم چای څخي نه څخي، اکثره وایي چې موږ د اخوري باندې خلک دي چې موږ ډیره بیړوي، او زه چې ګرم یا چای ونه څخم ما تندنه په ماتيږي، ما هغه شتامنه په ماتيږي. نو په دې اړوند اکثره مریضان چې د ناروغي سره مخامخ کیږي، ډیرې داسې وي چې هغه صحی یو خو دا خبره ده چې دوی دغه لایف سټایل چې ورته وایي، د ژوند طرز چې څنګه مخکې لاړ شي، دوی ورزش وکړي، دوی صحی خواړه وخوري، او په عین وخت کې دوی خپل وزن کنټرول کړي، دغه شیان نشته. او په عین وخت کې کله کله د سپیلوري چې موږ خلک ډېر کم فکر ورته کوي، دا پر راتلونکي کولی شي چې د معدې د سرطان یو خطري فاکتور ثابت شي او ثابتېږي هم. بل په دې کې هغه څوک چې وزن زیات دی، دوی اکثره له دې نه شکایت لري چې ترخی اوبه مخې خولې ته راځي. نو دغه ترخی اوبه چې بار بار د معدې نه راځي مری ته، او یا دغه جنکشن ته چې ما مخکې ارتباطي ځای ته، دا په مکرر ډول سره د ټروما سره مخامخ کیږي، تندې سره مخامخ کیږي، په اخر کې دا د سرطان لامل ګرځېدل شي. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د خپل روزمره ژوند کې دغه خطري فکتورونه چې کوم شته دي، دغه ډېر کنټرول کړو او راکمې کړو، چې په دې کې بیا هم هغه مهمه برخه تر ازو چې عامه په هواي، عامه په هوا بیا په کې ډېر کم دي. حتی چې څوک په دې مرض اخته کیږي، هغه نه دي خبر چې زه په سرطان اخته یم یا نه مخته. او د مخنیوي حل لارو په اړه خو بیا یو بل ګامونه لري دا موضوع. او بل یو مهمه خبره چې غواړم زیاتونه وکړم، یو برخه چې موږ ډیر سطحي برخورد ورسره کوو، ټول ملت سطحي برخورد ورسره کوي، حتی زموږ صحیح کارکونکي، هغه تور زیړې او سپین زیړې. تور زیړې سپین زیړې اکثره د جګر سرطانونه، هیپاټوسیلر کارسینوما چې ورته وایي، هغه په مریضانو کې تقریبا 80% مریضان چې د جګر سرطان ولري، هغه یا تور زیړې لري یا سپین زیړې لري. نو هغه بیا په خپل کورنۍ کې دا خبره پټوي چې یاره ګواکې زه تور زیړې او سپین زیړې لرم، باید چاته ونه وایم. او په عین وخت کې د کور نور غړي د دې واکسین، د دې تور زیړې سپین زیړې د واکسین په اړه بيخي معلومات نه لري، حتی دا یو بيخي دغه موضوع د تشويش وړ نه بولي. نو دغه موضوع ډیره مهمه ده، په افغانستان کې ډیر په سرعت سره مخ کې روان دي. تور زیړې سپین زیړې چې لاس پنځه لس کاله وروسته د سرطان لامل ګرځي. نو خپل دا خبره مې اضافه کوم تر څو دې برخې ته د خلکو توجه زیات شي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د سرطانونو لپاره ډاکټر صاحب تاسو هم اوس په دې تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې ځینې وخت انسان نه پوهیږي چې ګواکې د دې په وجود کې د سرطان هغه کوم زړی چې دی هغه راشین سوی دی، هغه د واده په حال کې ده. کله چې هغه زړی غټیږي واده کوي تومور جوړوي مثلا داسې دانه جوړوي هغه ته بیا نو وجود پوهیږي چې یو بیگانه شی دننه کې جوړ شوی دی چې بیا هغه اثرات هم ښکاري انسان ورسره کمزوري کیږي انسان ورسره بے اشتیاقیږي هم دا چې ډوډۍ نسی خوړلی هضم نسی کولی نو ډاکټر صاحب دغه عمده نښې نښانې یا اساسي نښې نښانې کومې دي یو خدا ده چې د نورو هیوادونو پرتله زموږ تاسو په هیواد کې دغه کلنۍ معاینات چې دي دا کم دي حتی که فیصدي وبات شاید 2% خلک یا 15% خلک هم په کال کې په خپل سر ډاکټر ته مراجعه وکړي چې زما مثلا دغه کلنۍ معاینات وکړي ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی یا هغه روغتیايي سیستم هم داسې نه دی چې مثلا د بیمې سیستم دی ټول خلک له جبنه پیسې لګوي لګښت کوي له شخصي جبنه نو کومې نښې نښانې انسان په ځان کې وګوري او په ځان باندې باید شکمن شي چې ممکن زه دغسې کومه ستونزه ولرم هغه عمده نښې نښانې د سرطانونو د جوړېدو په وخت کې په وجود کې کومې دي ډاکټر صاحب
جناب لودین صاحب دا ډېره مهمه خبره ده سره دې چې د سکرینینګ سیستم چې تیارونه وکړه د دې حتی په لندن یو کې هم د درې سرطانونو لپاره سکرینینګ شته چې یو د سرویکس ته یو د سینیر او بل د کولمو د نورو لپاره سکرینینګ سیستم هم دومره شتنه او نه دومره موثر دی په دې کې څو خبرې ما ته زه غواړم چې یادونه وکړم اول د سینې سرطان کله چې یو مور په دې پوه شي چې سینې کې یو غوټه دی کتل دی نو هغه دی بی پروا نه بولی حتما دی یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي او بل دیوه مهمه خبره ده چې د سینې اکثره کتلې چې دي سرطاني کتلې ده درد نه لري نو چې درد نه لري هغه ترې غافل کیږي او بل کچېره په تخرګونو کې یا مثلا مابینی ساحه کې او یا په غاړه کې کومې غوټه یا مرغیلی را او هسکیږي نو دا دې هم ډاکټر سره و مشوره وکړي او ډاکټر مشوره دې حتما واخلي او بل دې مری سرطان پاړون کله چې ناروغ دا هسکل چې وبي نتیریږي ډوډۍ سخت کلکه ډوډۍ نتیریږي وچه ډوډۍ نو دا دې په دې پوښي چې دا دې مهمه علامه دې مری دې سرطان دې دا دې ډاکټر سره مشوره وکړي او بل هغه میندې چې 50 کلونه عمر زیات اغه میاشتنی عادت محور چې اغه ملري اغه میاند کچیر ته د خونریزه د لمنه خونریزه سره مخامخ کېدل اغه دې هم یو ځل د متخصص ډاکټري باندې ځان ګوري او دې کې بې پروايي نه کوي د سرطانونو برخه چې د سینې د مری د ځینی لمپماګان چې ما یې د غوټو یادونه وکړه په مری او د سرویکس کې دا ډېر مهم دی او بل کچیر ته یو ناروغ د ډاکومنټیز سره وینل لري او یا قبضیت لري ډیر وخت شدید قبضیت لري دا هم د کولمو د سرطان په اړوند دي ځان دی غمه کی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې په دې لچې دغه سپارښتنه چې تاسو وکړي اوریدونکو په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې په پام کې ونیسي بلکې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا لنورو ملګرو سره لخپل خپلوانو سره لکورنۍ سره شریک کړئ ترڅو دغه دغه په هوی کوم هدف چې د هغته هم ورسیګو او د ژوند په اوږدو کې موږ کولای شئ چې د انسانانو ژوندونه د انسانانو ژوند خوندې کړو او د انسانانو د ژوند خوندې کول چې یاد انسانانو د ژوند ساتل لول خدای دی چې تر ټولو لوی ساتونکو زموږ رب الله جل جلاله دی ام اورس بیا انسانانو ته هم الله پاک داسې ورتیا ورکړي چې کولای شي په ځینو اقداماتو سره د مریض ژوند وژغوري چې هغه زموږ استاد او روغتیا پالان او د ډاکټر صاحبان دي چې باورې سبي او بیلګه ده چې نن راغلي د زموږ استاد سره خبرې کوي یو ساعت خپل ځای کړی سره دې چې په افغانستان کې موږ تاسو پیږي چې دغه وخت د ډاکټر صاحبانو د کار وخت وي د ډاکټر صاحبانو د بزنس وخت وي ما ډاکټر صاحب باوري او ورته نو ډاکټر صاحبان دي الله پاک ژوند لري چې راضي موږ سره برخه اخلي او خپل ایمانی دنده مختوړي ترسول خلکو سره مرسته وکي ډاکټر صاحب کور ودان سلامت او سي اوریدونکو ته نوبات ورکو د خبرونه حمله کې شیبي پاتې دی په دیل چې دا با سره به وکولې سره ټول کو سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم سال جوړ شه
طبيعت شدی و ډیر مننه کوم ځای نه مالک نه ولي اړیکه مو سم نه د کلان د خپل پښتنه مطرح کړي
د تخار ولایت نه یو
ښه مهرباني وکي
ډاکټر صاحب ما یو بچای دا تقریبا د 10 کلو دا نو دا ډیر خوراک شه خوراک خوري په صورت کې مرز هم نشته خوراک هم شه خوراک خوري اغل نه کوي وزن نه کوي غوښه نه اخلي ګټ دا رقم ډنګل ته څنګه سره بيخله ډنګلواله کس سره کتل نه وتر دي
څومره کلو د غاګ مخ کې سم نه وو عمر څومره ده
عمر د لاسو کلو نه ډاکټر
لاس کلو نو او 2 کیلو وزن لري
وته
یا تلس کیلو وزن لري مننه کور ودان سلامت او سیور سبا ډاکټر صاحب لاند تبصره پیو کی که زه هم فکر کوم د داخلي ډاکټر صاحبانو الوند راضی خو روسه بر ډاکټر صاحب وای چې 40 کیلو وزن پلس کلنې کې آیا نارمل ده کنه ده فکر کوم د ډیر تشويش ور خبره بنې سلامت اوسې بلوریدون کې همرا خلوب یوریدون کو سره مخه کو راځو بس راټول وسړي مشي رخته د ژوند شتمن پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب سلامونه قبول کړو را څنګه په خیره
و ډیر مننه خدای مراول کوم زین مالی کني ولی او په لاندو کې خپل پښتنه وکي
و پلندو کې محمد اشرف حق دوست دا اوله سره سم کوشش کوله چې موټر د په انتظار نه سورور یو وخت د تخنیکی همکاران ته واس کله کله د کې پر وخت زنګ وی نو پښتنې د برا سم لوجن صاحب
مهرباني وکړئ حق دوست
مننه محترم لوجن صاحب ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته ملګرو ښه خبرې وکړلې ماشاءالله زه یو د پښتنه جنل لرم زکه چې موږ اوریدلې دي چې دا خو ډیر یو خدغه مرزي د چې پر انسان باندې راسي دا پاک انسان ځینې وساتي موږ اوریدلې دي وای دا په اصطلاح باندې په دا بدن کې دا سریشي الکه نو دا څه خدای د پښتنه لرم یعنی دا د سرطان د انچ ورتوای په بدن کې د ریشي الکه نو زوام چې دا تر کومه ده پر سی خبره ده او کچیر سیوی نو زوام چې اوس هو وسایل ډیر دي معنا او په خاطر باید د دې د ریشو یا د تداوی یا د بدن د غړي څخه دغه دانه استکیږي کنه استکیږي دا امکان لري
بله
او دا ریشه تا او کناست دا پښتنه
جنرال کور ودان حق دوت صاحب سلامات اوسې
ډاکټر صاحب محترم صدر رادیو د لارې بازور ته واژم
مننه کور ودان سلامات اوسې ډاکټر صاحب پلانډ کې د تخار دی وريدونکو او د حق دوت صاحب پښتنه جواب کوي بیا به بسره راټول کو
مننه نو د تخار اوريدونکو ځواب خړه دی چې د تغذی یا سوی تغذی ماشومان ستوندم یو ستوندې چې هغه د ماته د سرطان اروان کوم خاص چې نختاري هوبیا هم د ټول شیاطال کوم متخصص سره شریک کی او په دې اړه ډاکټر لاسه کی او دوهم قدم کې دبل ور د دې ناروغه مهم ټکی هم د سرطان چې داري شي کوي په اصطلاح د بدن نور غړو ته ځي او اوس انقرات د دې په موینه شته دي او تر ډیره هدا پوری ډیره درملنې را دي امکان ور دي
بله کور ودان راځي ډاکټر صاحب چې بس سره راټول کو زب په پای کې داسې یو پښتنه وکم چې څوک تر څو د ژوند په اوګدو کې هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي د مخنیوي وړ دي د هغو مخه ونیسو لاندې سپارښتنه مو ممکن ځینې مسایل په تکرار هم به چې بحث کې شوی یم خو د چ سره راټول کو یو دوه درې څلور سپارښتنه به مو سوي ډاکټر صاحب
اول دی سیګریټو تمباکو دل استعمال څخه جدن مخنیوي وکړ شي او دوه هم قدم کې ورزش وکړ شي او صحي خواړه دي برابر شي په عین وخت کې عامه په هواي څوک چې پیږي نور ته دی وایي په دریم سره ما خبره دي انټرنټ پاړه دي تور جوړې سپېږې پاړه د خلک عامه په هواي تر لاسه کیو کڅو کې لري باید ثابت شي او څوک چې نه لري هغه په کورنۍ کې باید واکسین وکړي او په عین وخت کې کچیر ته د لمړنۍ نه خو سره څوک مخامخ کیږي کوشش دی وکړي چې متخصصینو د سرطان متخصصینو ډاکټر سیبانو څخه ډاډ تر لاسه کړي
بله ډاکټر صاحب کوم کسان نه خني خاني په ځان کې ګوري د سرطان کوم ولایتونو کې داسې روغتونونه شته چې حساب پرې کیږي او دوی ورته مراجعه کولای شي
نو په هر ځن کې او په ټول ولایتونو کې خو ولایتي شپخانه شته ولې په افغانستان کې په کابل کې دوه مراکز چې ما مخکې یاد کړ یو په مزار کې او بل په د مزار حوزوي روغتون کې او بل په د هرات حوزوي روغتون کې د سرطان د برخي ډاکټر سیبان شته دي کوشش دی وکړي چې دغه څنګه دی همدغه د سرطان متخصصین سره مخ شریک کړي ما مخکې ویل چې کله کله ناروغ چې غیر سرطاني متخصص ته ځي په ځای دي چې ګټ ورسوي حتی هغه ډیر توان ورسوي
بلې د خوړو په برخه کې ډاکټر سپتا سولاند اشاره وکړه چې کله ناکله سور چای یا سری وبڅکل یا جوش وبڅکل هم نقص لري، آیا نور خواړه هم څه چې نقص لري او د سرطان لامل کیږي په لاندو کې ډاکټر سپتا؟
بالکل دا خبره دی غذا کیفیت ډیر مهم دی او ځینې کسان دې سکوي چې ځینې دې څو ورځې خواړه خوري، مثال درې یو ورځ دوه ورځې مخکې خواړه بیرته ګرموي هغه یې خوري په دې برخه کې، او بل په کوشش دا وشي چې ځینې دغه مشروبات او دغه شیان ډیر دې پرهیز وکړي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ. کور ودان په زړه پورې سپارښتنه وي اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې سرطانی ناروغي وته ځانګړی شوی وو همدل تپای تر سو یو زلبیا ل خپل میلمه د لیابات تدریسي روختون د سرطانی ناروغي د مرکز ل عامر او د سرطانی ناروغي ل متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري صاحب نه ډیره ډیره مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او دا خبرونه مو لا پسې خوله کړه.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانسین وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خرو ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
دستر گو تو
ملکا نازول اورور دی ورک دے چې دواتا کلا سپورتا چې دواتا کلا سپورتا پلیاس بندرا پسڑا شی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وپردے مزدور ایمڑا شی